قوته. اجمل ان په استودیو کې د بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز راوړو.
دا هرات ولایت چارواکی وی په گزاره ولسوالۍ کې نن سهار د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګډو ځواکونو د لوی درسي څوکۍ ته د نومول کېدونکو شخص نوم واخلي. دا ډېره په پام کې ده چې ولسمشر ټرمپ خپل انتخاب نن د سمندري ځواکونو د کلنیو فوټبال مسابقو پر مهال اعلان کړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت وایانده هیدر نورت په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو استازی وټاکله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ بلخوا خپل د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ریکس ټیلرسن بې شعوره او ټمبل شخص بلل دی. او د کلیوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا یونیسیار وایي د روان کال اګست میاشتې تر اکتوبر میاشت پورې په یمن کې 1500 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې.
مننه کوم اجمالاند. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل او د غرض نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم وګورئ، پاتمو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. او د خبرونې په دوهمه برخه کې د ژمنې سره سم اونیس پروګرام لرو، د زهرو کاروان پروګرام دی چې عبدالنافع همت جوړ کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اردوونکو زمونږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. زه یوسف زدرانیم او تاسو ته د زهرو کاروان د دې ونې خبرونه وړاندې کوم. په خبرونه کې اوري چې افغان حکومت ادعا کوي چې ملا منان د مخدره موادو په قاچاق کې لاس درلود او وژل کېدلې هم له مخدره موادو سره په مبارزه کې مرسته کولی شي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د نیمروز ولایت پولیسو څه د پاسه 30 کیلوګرامه نشې مواد نیولې دي. په هغه خبر پانه کې چې د نیمروز امنیه قمندانې مدواتي دفتر ازادي رادیو ته لیږلې راغلي چې له نشې مواد سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په مرکز پورې اړوند په مالدا او ملکي سیمو کې 1.5 کیلوګرامه هیروئین، 1 کیلوګرامه شیشه او څه د پاسه 15 کیلوګرامه تریاک نیولې دي. د یادونې وړ ده چې په دې عملیاتو کې یو تن د دې موادو د ساتلو په تور هم نیول شوی دی. د کندهار د هوایي ډګر پولیسو بهر ته د نشې موادو د قاچاق په تور شپږ کسان ونیول. په هغه خبر پانه کې چې د کندهار ولایت د سرحدي پولیسو قمندانې رسنۍ ته لیږلې راغلي چې شپږ کسان هغه مهال ونیول شول چې 3 کیلوګرامه هیروئین په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې د کندهار د هوایي ډګر له لارې بهر ته قاچاق کړي. نیول شوي شپږ کسان له نشې موادو سره یو ځای د کندهار ولایت امنیه قمندانې ته وسپارل شول. په زابل ولایت کې د نشې موادو یو شمیر پرچون خرڅونکي نیول شوي دي. د زابل ولایت امنیه قمندان محمد مصطفی مایار ازادۍ رادیو ته وویل د زابل پولیسو د دې ولایت په مرکز قلات ښار کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشې موادو څو تنه پرچون خرڅونکي له څه اندازې نشې موادو سره یو ځای نیولې دي.
د مخدره توکو د مدیریت پرسنل وشو کولای چې د مخدره توکو قاچاقبران او ورسره هم پی مواد ونیسي چې شاوخوا 12 کیلوګرامه مخدره توکو په دوو جلا جلا عملیاتو ترلاسه کړل. او په دوهمه مرحله کې هغه کسان چې په مخدره توکو موساد دي هم د بازار د شاوخوا د اطراف سره جمعوالي شول او صحیح مراکز ته به معرفي شي.
د یادونی وړ ده چې تیرونۍ ازادۍ رادیو د زابل له والي سره په یو ځانګړي مرکه کې د نشې موادو د پرچون خرڅونکو په اړه د کلات خار د اوسیدونکو اندېښنې شریکې کړي او هغه هم ژمنه کړې و چې په وړاندې به اقدام کوي. په خوست ولایت کې څه د پاسه 30 کیلوګرامه نشې مواد او 2 لیټر الکولي مشروبات ونیول شول. د خوست ولایت له نشې موادو سره د مبارزې مدیر وحید الله تڼي رسنۍ ته وویل په لومړۍ پیښه کې 2 بوتل الکولي مشروبات د ولایت په مرکز کې له یوې ریکشې څخه ترلاسه شول. او په دوهمه قضیه کې پولیسو د نادر شاکور په سیمه کې 30 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو سراچه موټر کې ځای پر ځای شوي ول. د یادونې وړ ده چې د دې 2 قضیو په تړاو 15 تورن کسان هم نیول شوي دي. د حمید کرزی د هوایي ډګر پولیسو 2 تنه بهر ته د هیروینو د قاچاق په تور ونیول. دا حمید کرزی د هوایی ډګر له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر محمد ارشاد نوري ازادۍ راډیو ته وویل دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 415 او 1526 ګرامه هیروین په جلا جلا توګه په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کړي. په تیرو دوو اونیو کې دا څلورم ځل دی چې د حمید کرزی په هوایي ډګر کې د نشه یي موادو قاچاق کوونکي نیول کیږي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د تخار ولایت پولیسو 2 کیلوګرامه نشهیي او کیمیاوي مواد نیولي دي. د تخار ولایت د امنیه قمندانې له نشهیي موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری رسنیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې د تخار ولایت پولیسو د یوه کور د تلاشۍ پر مهال د اسټیک انهایډرایټ په نوم 1 لیټره تیزاب ونیول چې د نشهیي موادو په جوړولو کې کارېدل. او په دوهمه پیښه کې پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال 15 کیلوګرامه هیروین نیولی دي. د یادونې وړ ده چې د دې دوو قضیو په تړاو 4 کسان هم نیول شوي دي.
درنو اوریدونکو، مسکا او هوتک وچې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راواورولې. د نن په خبرونه کې مو استاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان حکومت وایي د ملا عبدالمنان مړینه به په هلمند کې د نشئی موادو له تولید او قاچاق سره په مبارزه کې اغیزناکه ثابته شي.
څو مازونه ټول د دغه خوا څخه دوی حمایه کېدل او مالی لګښت د دغه خوا ورکول کېدی.
د دې مطالب ترڅنګ دا هم اوري چې د کابل ښار لبی لابلو سیمې څخه لسګونه متادین راټول او د درملنې مرکز ته انتقال شول. اوري چې په پکتیا کې د متادینو شمیر ورستر بلې ډیریږي. په دې اړه مو د پکتیا د شلبستری زروختون له مسول سره مرکه کړي.
دلته خو یو په فراخه ډول د نشي موادو موجودیت ته د غټول ستونزې د سبب کیږي تر څو چې یو کس په دې مرض باندې مبتلا شي.
د روزګان ولایت اوسیدونکی عبدالحق وایي د نشو له امله اوس په ټولنه کې دومره بې اعتباره شوی چې وړوکی ماشوم هم د سړی په سترګه نه ورته ګوري.
دا اوس مې خپل وخت زړه غواړي چې خپل مې پښو ته زنځیر واچول وای، ځان بندې کړی وای.
او د خبرونې په پای کې هم ډرامه لرو.
قومندان صاحب، خدای دې خیر کړي، څنګه راغلی یاست؟
یو چا ستا په اړه شکایت کړی دی.
څه شی؟ زما په اړه شکایت کړی دی؟ څنګه شکایت؟
درنو اردوونکو، د معرفې وروسته د خبرونې لومړی مطلب ته راګرځو. د افغانستان د دفاع وزارت د هیواد په جنوب کې د هلمند لپاره د طالبانو د والی ملا عبدالمنان مړینه په دې ولایت کې د نشه یي موادو له تولید او قاچاق سره په مبارزه کې اغیزمنه بولي. د ملي دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي ملا عبدالمنان د هیواد په جنوب کې د طالبانو د نظامی فعالیتونو د همغږۍ ترڅنګ د طالبانو د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو ډلو رهبري هم کوله. په ملي شورا کې د هلمند استازي وایي د هیواد په جنوبي او غربي ولایتونو کې د طالبانو جنگي لګښتونه د نشه یي موادو له عوایدو څخه ترلاسه کیدل چې مدیریت یې ملا عبدالمنان کاوه. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد آیاس ترنکی وړاندې کوي.
د هلمند ولایت لپاره د طالبانو والی او نظامی مسؤول ملا عبدالرحیم چې په ملا عبدالمنان مشهور و، د تیرې شنبې په ورځ له 2 کسانو سره یو ځای د بی پلوټه الوتکې په هوایي برید کې ووژل سو. افغان دفاع وزارت وایي ملا عبدالمنان د طالبانو د نظامی فعالیت د همغږۍ ترڅنګ د کوکنارو د عوایدو راټولولو او په هلمند ولایت کې د تریاکو د قاچاقو رهبري کوله. د ملي دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي د ملا عبدالمنان مړینه د دې ترڅنګ چې د طالبانو نظامی ځواک کمزوری کوي، د دې ډلې مالی سرچینې هم ټکنې کوي.
د نشئی تو قاچاقبر هم او د هلمند د فراو د روز د په نامې کې او قندار نوې ناس دلالو او د طالبانو یو غټ نظامی مسؤول.
افغان او بهرنوی ګډو ځواکونو د 2018 میلادي کال د نومبر میاشتې څخه راپدی خو په 2 ولایتونو کې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو باندې بریدونه کړي چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د مطبوعاتي دفتر په خبره تر دې دمه 1450 کارخانې ویجاړې کړي دي. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي ادارې یا سیګار وروستۍ څېړنې ښیي چې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو باندې بریدونه په مجموع کې د 1500 میلیونه ډالرو په ارزښت نشه یي مواد له منځه وړي او طالبانو ته 200 میلیونه ډالر زیان اړولی دی. د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړي او د هلمند استازي هاشم الکوزي ازادي راډیو ته وویل ملا عبدالمنان له نشه یي موادو څخه ترلاسه شوي عواید د هلمند په ګډون د هیواد په لویدیځ کې پر رواني جګړې لګول.
د دوی په لاس کې چاکم برامتیو یاران نور ساوینه ته کوکنارو لکېدل هغه د کمیټه ورته درلوده د هغه د خاص پیسي ورته کېدل بیا یو ځای تل د هغه طرفه تخ بیا د تو راستول کېدل د جنگي ټول ډلو تور تختمولې یعنی پرا ولایت د نیمروز ولایت زابل روزګان او کندهار او د شمال غور او ولایتونو څو مازونه ټول د د خاصه دوی ایمای کېدل او مالی لګښت د د خاور کول کېدل
بلاود المنان په دې ورستوي کې د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د طالبانو د یو نظامی مرکز د روزنې چاري پر مخ وړي چې په یو هوایي برید کې وژل شو. خغلی الکوزی وای د بلاود المنان مړینه به د طالبانو جنگی روحیه کمزوري او مالی سرچینه به لستر ګواښ سره مخ کړي.
درنو اوردونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنیو څپو سربیره یې په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدل شي. د خبرونه په دې برخه کې اوري چې د کابل ښار لبی لا بیلو سیمو څخه لزګونه متادین راټول او د درملنې مرکز ته انتقال شوی. له مخدره مواد سره د مبارزې وزارت د نشې مواد د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي ازادي رادیو ته ویل په نشو د اخته کسانو راټولولو په دې پروګرام کې د کابل ښار لبی لا بیلو سیمو څخه نږدې 400 متادین د درملنې لپاره راټول شوی. راټول شوی متادین وایي چې نشې موادو ته اسانه لاسرسی د دې لامل شوی چې له دریو میاشتو درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د متادینو راټولولو پروګرام چې د روان شمسی کال په لومړیو کې پیل شوی و، د تیرې دوشنبه په ورځ د کابل ښار له پولیسو څخه دارلمان، میرویس میدان او د همزنګ سیمو څخه په لسګونو متادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا ضرب سریز روغتون ته انتقال کړل. په راټول شوي متادینو کې داسې کسان هم ول چې له څو ځله درملنې وروسته بیرته په نشو اخته شوي ول. له دې څخه یو هم محمد دی چې له کلونو راهیسې نشه کوي. دی وایي نشه نشي پرېښودلی.
زه یو ونې مخکې د فینکس له مرکز څخه خرج شوم، خو د اوسېدلو ځای نه لرم او بیکاره یم، ځکه مې بیرته نشه پیل کړه. د معتادینو دا ډول راټولول ګټه نه لري. دوی موږ هلته 45 ورځې بندیان کوي چې له روغتون څخه له وتلو وروسته بیرته دی پله ته راځو.
خو د انور په نوم یو بل معتاد بیا د معتادینو پر راټولولو خوښ دی. دی غواړي چې نشه پرېږدي.
زه په دې سیمه کې کار کوم. عمر می په موټر چلولو او کلینری کې تیر شو. څوک چې یو ځل معتاد شي تر څو چې خپلې د پریښودلو اراده ونه لري کې په څا کې په زنجیرونو وتړي چې راخوشي شي بیرته خپل نشه کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې د چارواکو په خبره دا ځلې 400 معتادین راټول کړي چې د معتادینو د درملنې په ضرب سریز مرکز کې به بستري شي. د ابن سینا د ضرب سریز روغتون رئیس ډاکټر زلمی نورزی غوري وایي د متدینو درملنه درې پړاوونه لري.
زموږ په شفاخانه کې درې میاشتې لپاره تدوی کو، اوس 45 ورځې موږ تدوی کو. اول هغه مریضان چې ډیټاکس مریضان دي، زموږ د متخصصین تر نظر لاندې دوی تدوی کیږي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي بیا په نشو د بیا اخته کېدلو علت نیمګړې درملنه نه، بلکې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی او له درملنې وروسته د اغیزمنو پروګرامونو نشتوالی بولي. دی وایي
پالیسی د کاش تقاضا چې تجدید نظر به شوی دی، هغه په آخري ډرافت کې ده ان شاء الله. کله چې پالیسی فائنل شي هغه پالیسی به تطبیق ته دي ان شاء الله. او د دغه دری لفظ د جلوګری د لپاره هم په هغه کې ډیر مهم نقاط ته اشاره شوی چې دغه په عملی کولو سره به ان شاء الله دری لفظ کچه هم مونږ راځي.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې هر کال د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د 40,000 معتادینو درملنه کیږي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
پکتیا د افغانستان له ولایتونو څخه ده چې د معتادینو شمیر یې ورځ تر بلې ډیریږي او د علاج لپاره یوازې یو شل بستریز روغتون جوړ شوی دی. دا چې په دې روغتون کې د ښځینه معتادینو درملنه هم کیږي کنه او د درملنې لارې چارې څومره ګټورې دي، په دې اړه زموږ همکار اصیل ځاځي د دې روغتون له مسؤل ډاکټر محمد عارف عارف سره مرکه کړې او په پیل کې د دې روغتون د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه پوښتلې ده. د دې مرکې اوریدو ته مو رابولم.
دې لپاره موږ دوه قسمه خدمات لرو. یو هغه مریضان دي چې دلته موږ ته راځي په خپله خوښه باندې ځان بستر کوي، نو هغه موږ 15 ورځې په روغتون کې تداوي کوو. او بل هغه مریضان دي چې هغه نه غواړي چې په روغتون کې بستر شي، هغه بیا موږ په کور کې تداوي کوو.
دغه روغتون هم د زون په کچه فعالیت کوي کنه صرف د پکتیا ولایت؟
دا خو خاص د پکتیا د خلکو لپاره مریضانو لپاره جوړ شوی دی. که چېرته موږ د پکتیا خلک د پکتیا مریضان ونه لرو، بستر خالی وي، بیا موږ د لوګر او د غزنی یا کوم بل ولایت کوم مریض شي وي، هغه ته هم بیا موږ درملنه ورکوو.
دلته په معتادینو کې تاسو ته چې تر اوسه پورې مراجعه شوې ده، په څه تعداد کې د ښځینه او معتادین شته؟
ښځینه مریضان یا معتادین په پکتیا کې ډېر کم وجود لري، نو هغه لپاره تر اوسه پورې ځانګړي خدمات نشته چې موږ ښځینه مریضان تداوي کړو. خو غوښتنه مو کړې ده تر څو موږ ته یوه داسې څانګه راکړي یا بله شپخانه جوړه شي تر څو چې دا د ښځینه او مریضان لپاره هم د تداوي خدمات صورت ونیسي.
عارف صاحب، تاسو ویلي چې دوه ډوله تداوي لري د معتادینو لپاره، چې یو په خپله په روغتون کې کېږي، بله هم بېسته کنه. د ښځینه معتادینو لپاره د هغه بخش نه تاسو کار نه اخلئ چې مثلا هغوی په خپل کور کې تداوي شي؟
د نشه یي موادو درملنه چې ده، دا ډیره ستونزمنه پیچلې درملنه ده، هغه ډیر لوی ارزیابۍ ته ضرورت دی. نو هغه د فکتیا کلتور چې ده، دې ته ذهنونه آماده نه دي چې تر څو چې هغه مردانه تجزه ورکړي داسې کم به پیدا شي، کم موږ تداوي کړي هم دي. خو ولې ښه خبره دا ده چې ښځینه کارکوونکي وي، هغه درملنه وکړي، نو هغه نتیجه به ښه وي او ورسره مالی ډاکټر ورسره موجود وي.
ډیر لامل د دوی د اعتیاد څه شی ده؟ مثلا هغه چې د تاسو د تداوي لاندې دي،
دلته خو یو په پراخه ډول د نشه موادو موجودیت ته، او بل هغه محیطي فکتورونه چې هغه تعلیم دی، پوهه ده، د کار زمینه ده ځوانانو ته، یا ماشومان مکتبونو نه محروم دي، ډول ډول ستونزې دي، اقتصادي ستونزې دي، اجتماعي ستونزې دي، دغه ټولې ستونزې دې سبب کیږي تر څو چې یو کس په دې مرض باندې مبتلا شي.
د تاسو د مریضانو په جمله کې ډېرې برخه د ټولنې کوم وګړي تشکیلوي؟
هغه فامیلونه چې هغه د پوهې لوړه کچه لري، هغو کې د احتیاط کچه ټیټه ده. خو ولې احتیاط یو داسې مرض دی چې په دې کې نه یوازې چې مطلب محیطي فکتورونه لري، دې کې جینیټکس هم رول لري، چې 50% د دې مرض هغه جینیټکس ارثیت تشکیلوي.
پکتیا کې ډېری کورنۍ د دوی د کورنۍ یو غړی دی ولو که سل په سلو کې معتاد وي، پټې ساتي. دلته تاسو ته د مراجعه کولو کې د دوی دغه پوهه اوس کوم حد ته رسېدلې ده؟
موږ صحاوي ټیم لرو، هغه بیا د اما گاهې پروګرامونه لري، فامیلونو ته او ټولنې ته او خلکو ته، ملای مامانو ته دغه ورپیژني چې دغه یو مرض دی، یوه اجتماعي ستونزه ده چې دغه بیل بیل علتونه لري، او په دې کې دا د خلکو ګونه نه ده چې دوی متد شوي دي، ولې دې بعضې سببونه موجود دي چې دی متاد شو. نو اوس پکتیا خلک په دې باندې پوه شوي دي چې دا یو مرض دی، څنګه تداوي کړو، او دوی اوس دا مرض پټوي نه، او مریضان موږ ته خپله فامیل دلته راولي.
داسې بېلګې شته چې یو څوک د معتادو دلته راغلی وي، تاسو تداوي کړی وي، صحت یې ترلاسه کړی وي، کاروبار کوي، خپل ژوند ته ادامه ورکړی وي؟
داسې موږ په لسګونو مریضان لرو چې هغه دلته راغلي دي، درملنه شوې ده، تداوي شوي دي، او اوس نورمال وګړي په شانتې خپل ژوند ته ادامه ورکوي، هغه کاروبار کوي او وظیفه سرته رسوي او حلال رزق پیدا کوي.
داسې بېلګې هم شته چې یو وارې تاسو درملنه یې کړې وي، هغه روغ شوی وي، خو څه موده وروسته بیرته بیا تاسو ته یا راوستل شوی وي، یا په خپله راغلی وي چې بیا درملنه یې وشي.
او داسې بېلګې خو زیاتې دي. د احتیاط درملنه هر اړخیزه ده. فامیل باید همکاري ورسره وکړي، اجتماع باید همکاري ورسره وکړي، دوی ته باید وظیفه پیدا شي، دوی په هر لحاظ باید سپورټ شي. بعضې فامیلونو کې په بعضو منطقو کې د رغېدنې ظرفیت کمزورې وي، هغه فامیل له خوا نه توجه یا اقتصادي مشکل، هغه مریضان بېرته بیا ډېر زر په نشه یي موادو باندې اخته کیږي.
درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان اونیزي خپرونې ته غوږ یاستئ، له ازادۍ راډیو څخه خپرېږي. ازادي راډیو د اف ام په 100.5 او منځنۍ څپو 2.6 په ټول افغانستان کې په رڼا او شفافه توګه اوریدل کېدی شي. د خپرونې په دې برخه کې اروزګان ته ورګرځو. دغه ولایت د هراوت ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالحق وایي دی له نااهله خلکو سره ناستې ولاړې په نشو اخته کړی دی. اوس پټولنه کې دومره به اعتبار شوی چې وړو کې ماشوم هم د سړی په سترګ نه ورته ګوري. لام دې عمل اوس لژوند تنګ شوی دی. دا چې د ولې لژوند تنګ شوی دی په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت ته کیسه کړې ده.
نن میا بیت الحق دې کوټوالو د کری وسیدو اول خو ناسکارو بل اف د دولت کې ولاړو نسوار مکول بل خو نه خامه خابه کری د اندو اثر به خواته ولاړو بل بندرونه بو دې ته مم کتل مش چول دا بند څنګه میلا یا مو یو دود ول دغه یو دود ساغه چې مش پساس بل خو متل کری و شی دود و سل دود بج کاش خپل دې و دود سه سره مخته کیر دینې په ول ورځ بس ته په خوانی مې الله نه دی وس عمل او د عملی خدای پر کړی تون عملی ته خو څوک کښنه لا په زغسترګ نه ګوري نه دونی قدر لري څنګه سلام په سترګ نه ورته ګوري عملی نه زی شکر دا غړې خو لا موږ وسته کړای او که په دې کې سبخته او کال بل کال برم تا ته مل میر دا غالب نه دا وس مخپل وخت خزړه غواړي خپل پرو د زنجیر واچول وي ځان بندي کړی وي نغه څنګه تر ته خرڅینه بار خوند د شیطانی کسب دی که اوس دانه نمبر جراوته چیر په ودا نفسو نه دوه روپې سچ و سره ورځ مې یو ورځ راځم چې و مېش څنګه تو ویو یو سلید و پیدا کو هغه ورور راټوک ویو نو که اوس دانه مثال جراوته خو نفس زنه یلمن تر سره خپل یو کشر او ګرځید دوه سره اول ما ورته ویل چې مر سره مخ شنه مخ کښه نه ستل چې دا مې وستاره کم و چې وسه په خوې بد اوس د ولاس می دا غوښتنه ده چې شبخانه جوړه کی مثال دغه کار د خلګ ورک شل ملانګر کی و ورځ باندې کی بل ورځ لک اصلي قرارګه ورکه ک بالا بخیر خیره
ټولنیز شبکه انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
تاسو د ورزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ یو معتاد عبدالحق څرګندونې ته غوږواس. د زهرو کاروان پورسته برخه کې یو ډرامه لرو. په ډرامه کې اوري چې د بشیر د کور زنګ پر لپسې محل کېږي. بشیر په ورختای لکور راوځي، ګوري چې د پولیسو موټرې د کور مخ ته ولاړ دی. بشیر د پولیسو په لیدو سخت ورختا کېږي او د دوی کور ته د راتګ پوښتنه ځنې کوي. د پولیسو قماندان وایي چې ستا په اړه یو چا شکایت کړی دی، ته باید زموږ سره حوزې ته ولاړ شې. دا چې د بشیر په اړه چا اول شکایت کړی او وروسته به څه پېښه شي دا په همدې جالبه ډرامه کې سره اورو چې زموږ همکار عبدالنافع احمد چمتو کړی ده.
یا سلطان نن نشی ډیر خوند وکړ کور دی ودان چې یارانو ته دغه زمیل مسیاوی جوړوي. خدای دې تل خان او ودا لره
مشر جانا مسیاران ژوند دی. متن دی وای چې خان یې په یاران یې بس زه خو ستاسو غوندې خوږو یارانو له برکته خان یم.
بشیر جانا تا چې به پخوا میلمستیا جوړوله نو نور یاران به دې هم خبرول، خو نن نه پوهېږم چې ولې دې یاران نه دي راغوښتي.
هېڅ غم مه کوه، نور یاران مې هم خبر کړي او را روان دي. دا اوس یې زنګ وهلی و چې پر لاره یو.
زه ښه دی چې را روان دي، نژاو میله له یارانو سره خوند کوي. چې یاران نه وي هر څه بیابان ښکاري.
یاره بشیر جانا ګل خبره دې وکړه، ریښتیا هم چې یاران نه وي سړی ته ماڼۍ هم کنډواله ښکاري.
سلطانه یوه بله خبره مې را یاده شوه، خبر شوم چې کور رانیسې که څنګه؟
بس داسې یې وبوله چې رانیولی مې دی.
ګوره والګه ټوکې مه کوه، رښتیا وایې؟
رښتیا وایم، که یې نه منې دا دی دا یې قواله ده. بس یوازې شاهدان یې پاتې دي، یو شاهد به مې ته شي. دغل تنګو ته ولګوه او څلور عکسونه دې مراکه.
یا سلطان بختواری چې عکسونه تیار په جیب کې را سره دي،
یاره بشیر جانا خدای دې ژوندی لره راکه عکسونه دې راکه.
ها دا دې وایخه بل کار وایه
بل ناس ونی وکه چې په دې کوله کې د شاید په صفت ګوته ولګوه. رنگ دا دې ماسره شته
یوانه چې زل وره خو به ګوته ولګوم تر دې خوای که زوره وره.
دا دې دغه څنګه ګوته ولګوه
سمه. دا ګوته مې ولګوله. دا خو څلور پاڼی دي کنه.
او څلور پاڼی دي په ټولو پاڼو باندې ګوته ولګوه. دا څنګه ګوته ولګوه.
دا دلته مې
خلاصو
خلاصو.
خلاصو خیر ویسی
خاص ولدان و دې نو چې دا کور چیرې دی؟
دا کور تا تم در معلوم دی ډیر دی لیدلای دی دومره ښه درته معلوم دی لکه په کې اوسېدلی چې خو اوس یې نه درښیم.
عجیبه ده دا به کوم کور وي؟
ما پسې ګرځه د نن ډول غږ به سبا واورې.
چې دا به څوک وي؟
دادی دا راغله. سلام علیکم.
و علیکم سلام
قومندان صاحب، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی است؟
یو چا ستا پاره شکایت کړی دی.
څه شی؟ زما پاره شکایت کړی دی؟ څنګه شکایت؟
وای چې پر ما کور خرڅ کړی دی. یو میاشت وخت غوښته وو، خو درې میاشتې تیرې شوې دي، لا کور نه را تسلیموي.
څوک وای؟ ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی.
دی وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي، پر دامه خامخ چوک مغازه لري، ته هم پیژنې؟
قومندان صاحب سامه د سلطان پیژنم، له بل چا څخه به کور رانیولی وي. ما کور نه دی ور باندې خرڅ کړی.
نه، تا خپل کور ور باندې خرڅ کړی دی. ما ته یې قواله را ښکاره کړه، تا ګوته ور باندې لګولې ده او ستا عکسونه هم ور باندې لګېدلي دي.
قومندان صاحب اشتباه ځنې شوې ده، زه نه یم، بل بشیر به وي.
زه په هر څه پوهیم، همدا ته ستا یوه ویډیو یې هم را ښکاره کړه. تا په خپله خوښه او خندا د کور خرڅولو پر اسنادو ګوته لګولې ده. راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وښیم.
سمه ده قومندان صاحب، زه به ورکور ته ولاړ شم، کورتۍ به مې واغوندو، بیا به در سره ولاړ شم. هوا سړه ده.
سمه ده ورشه، خو ژر راشه چې ناوخته کېږي.
و سړیا، ولې داسې وارخطا یې؟ په دروازه کې څوک و؟ خیرات خو به وي؟
بس ښځې پوښتنه مه کوه، کور مو سپېره شو.
ولې ولې، خدای دې خیر کړي، څه پېښه ده؟
پولیس راغلی دي، وایي تا کور خرڅ کړی دی.
خدایه فضل وکړي، نه موږ خو دا کور نه دی خرڅ کړی. پولیس څنګه دا خبره کوي؟
پولیس وایي چې پر قبالې د ګوته او عکسونه لګېدلي دي، ویډیو دې هم را سره شته.
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی؟
نه، ما کور نه دی خرڅ کړی، خو په چل او فریب پر قباله زما ګوته او عکسونه لګولي دي.
نو ته خو شکر باسواده سړی یې، څنګه دې په پټو سترګو پر قبالې ګوته لګوله او عکسونه دې ورکول؟
له تا به دا خبر څه پټوم. اصلي خبره خو دا ده چې زه هغه وخت نشه وم، په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده. ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی، ته مو شاهد یې. زه هم نشه وم، قباله مې ونه لوسته، بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل.
د غم نشه دې شه، ستا نشو خو زموږ مینه راسپیدا کړه. دغه یو کور مو درلود، اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو؟
دا ټول زما له لاسه دي، که ما نشه نه کولی اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی؟
درنوردن کو هیله د چي دا جالب ډرامه مو خوښه شوی وی. لدی سره د دې ونې د زهرو کاروان خبرونه پر هم دې ځای پات رسیدي. تر بل خبرونه پورې مو ز یوسف زدران په پاک او مهربانه خدای سپارم. د خدای پامان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو. موسیقی